درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په یو بلخ پرونه کې مو هرکلی کو. په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند چې عمران خان مشري کوي په پرونیو انتخاباتو کې بریا ته رسیدلی دی. په دې اړه په ریپورټ سربیره څو ریپورټونه لرو او په دې خپرونه کې د خپرونې زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې. پتر دیر حد سمخ کی پا مکری دا دی سات خبرونتا. ولسمشر محمد اشرف غنی وای دا وچکالی لکبل دا خلکو دا راپورت شو و ستونزو هواری دا حکومت لومړی توبونه څخه دی. دا سولی دا سفیرانو په نوم دا پاکستان او تاجکستانی ځوانانو یوه ډله پرون کابل ته رسیدلې ده. او دا پاکستان دا کرکټ ستوری عمران خان د جولای د 25 نیټې په انتخاباتو کې د خپل ګوند تحریک انصاف بریا اعلان کړې. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د وچکالۍ له کبله د خلکو د ستونزو حل د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. ارګ په یوې خبر پاڼه کې وایي ولسمشر غنی دا څرګندونې بادغیس ته د سفر په ترڅ کې پرون مازدیګر د دې ولایت د ولایتي شورا له غړو سره د لیدنې پر مهال کړي. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې کتنه کې وروسته له دې چې د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیک په بادغیس کې د وچکالۍ او د نورو ستونزو په اړه معلومات ورکړل، ولسمشر غنی څرګنده کړه چې د حکومت لومړیتوب د وچکالۍ له کبله په زیانمنو ولایتونو کې د خلکو د ستونزو ختمول دي او تر راروانو درې میاشتو پورې به په دې اړه هر اړخیز ګامونه پورته شي. سکل په افغانستان او د نړۍ په ډېر شمېر هیوادونو کې وچکالۍ خلک اندېښمن کړي او په افغانستان کې یو شمېر کروندو او کروندګرو ته لا دمخه زیان اړولی دی. افغان امنیتي چارواکي وایي د کابل په خیرخانه مینه کې په یو کتنځي کې چاودنه شوې چې یو تن برسیرن ټپي کړی. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان حشمت سانګزي ازادي رادیو ته وویل چې ښایي دا چاودنه د ګازو په ډبه کې شوې وي.
مشخصه نه ده چې د کوم بړوتی ماینو، خو په ډېرې ګمان سره زموږ لومړنۍ بڅرنې ښیي چې دا د ګاز یو ډبه چاودېدلې ده چې یو تن سطحي ټپي کړی.
ښاغلی ستانګزي زیاته کړه چې د پیښې د جزئیاتو د روښانولو په مقصد د دوی څېړنې پیل شوې. پرون سهار د کابل ښار په 15 ناحیه کې د ملي امنیت ځواکونه د یوې انتحاري برید کوونکي لخوا په نښه شوي وو. په دې حمله کې چې مسؤلیت وسلوالو طالبانو ومنه، د چارواکو په وینا څلور کسان ووژل شول او 15 نور ټپیان دي. د سولې د سفیرانو په نوم د پاکستاني او تاجکستاني ځوانانو یوه ډله پرون کابل ته رسیدلې ده. فعالان چې افغان پیغلې او زلمیان هم پکې دي، د میدوتیک یا د ډلیزو رسنیو د مرکز لخوا کابل ته بلل شوي، غواړي په افغانستان او سیمه کې د جګړې د دوام پر ضد غږ اوچت کړي. شفیقه ګل د دې فعالانو له ډلې ده چې له پاکستان راغلي او وایي چې د خپلو هڅو بریا ته هیله مند ده.
په پاکستان کې هم حالات خراب وو، شانت په افغانستان کې هم د ډېرې مودې راځي حالات خراب دي. که زمونږ پر راتګ باندې یا مونږ چې کلچر کله یو بل سره ایکسچینج کو، د دې د وجې نه زمونږ امن چې کوم دی یا سولې چې کوم ده، دا راتلی شي دا به ډېره زیاته خبره وي.
د سولې سفیران وایي چې د سولې له پیغام سره به پاکستان او تاجکستان ته هم سفرونه وکړي او د دې هیوادونو له حکومتونو څخه به وغواړي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. دا پاکستان د کرکټ ستوري عمران خان د جولای د 25 نیټې په انتخاباتو کې د خپل ګوند تحریک انصاف بریا اعلان کړه. تحریک انصاف ګوند پرون وروسته له دې چې د ټولو رایو تقریبا نمایښ شمیرل شوې وي، د خپل اصلي سیال مسلم لیگ نون ګوند په وړاندې چې د مقدماتي نتایجو له مخې یو شپېته سیټونه ګټلي، په دوهم مقام کې راغلی، پراخه بریا ترلاسه کړه. د اټکلونو له مخې د بلاول بټو زرداری په مشرۍ پیپلز ګوند درېم مقام خپل کړی. مسلم لیگ نون او ګڼ شمېر نورو ګوندونو دا انتخابات رد کړي او له درغلیو ډکې بللي. د تحریک انصاف مشر عمران خان د خپل ګوند د بریا د اعلان پر مهال په یوه ټلویزیوني وینا کې له افغانستان، متحده ایالاتو او هند سره د پاکستان د اړیکو د ښه کولو ژمنه کړې. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترکیه ته ګواښ کړی چې که په دې هیواد کې نظربند امریکایي عیسوي مبلغ آزاد نه کړي نو پراخ بندیزونه به پرې ولګوي. ټرمپ پر ټویټر په یو پیغام کې اندریو برانسون یو ستر عیسوي مبلغ او نیک انسان بللی او خبرداری ورکړی چې متحده ایالات به د نوموړي د اوږدې مودې نظربندۍ له کبله په ترکیې پراخ بندیزونه ولګوي. د دې پیغام له خپرېدو سمدستي وروسته د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وویل چې ترکیه د چا مر نه شي منلی. چاوشوغلو پر ټویټر په ځوابي پیغام کې ولیکل چې ترکیه به د هیچا ګواښ ونه زغمي. هغه زیاته کړه چې د قانون حاکمیت پر ټولو یو ډول دی او هیڅوک ترې مستثنا نه دی. د ټرمپ له پیغام څخه مخکې د امریکا مرستیال ولسمشر چانسلر مایک پینس هم په یو ورته پیغام کې ګواښ وکړ چې که برانسن خوشی نشي متحده ایالات به پر ترکیې بندیزونه ولګوي. برانسن چې څه باندې 40 کاله یې په ترکیه کې کار کړی، په 2018 میلادي کال کې په ناکامه کودتا کې له ښکېلو ډلو سره د همکارۍ په تور بندي او وروسته د تروریزم او جاسوسۍ په تور تورن شو. د چین په پلازمینه بیجینګ کې د متحده ایالاتو د سفارت مخې ته د یو کوچنی بم چاودنه شوې. د چین پولیسو د دې چاودنې تور پر یو شپږویشت کلن کس ولګاوه چې د دوی په وینا د چین د مرکزي منګولیا د سیمې اوسیدونکی دی. چارواکي وایي چې په پیښه کې یوازې مشکوک کس په لاس ټپي شوی او بل چا ته زیان نه دی اوښتی، او زیاتوي چې تورن کس روغتون ته انتقال شوی. په بیجینګ کې د امریکا د سفارت یو ویاندوی وویل چاودنه په سیمه ییز وخت ماسپښین شاوخوا یوه بجه وشوه. ویاندوی هم تایید کړل چې برید کوونکي پرته بل څوک نه دی زیانمن شوی. دوستانو خبرونه ملاساده ی راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. د پاکستان د انتخاباتو رسمي نتایج ښیي چې عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند د انتخابات ګټلي. ویل کېږي چې دې ګوند د پاکستان د ملي اسمبلۍ له هغه 298 څوکیو څخه چې انتخابات ورته شوي دي 109 څوکۍ ګټلي، خو نوموړی به اړ وي چې د ځینو ګوندونو سره ائتلاف وکړي. پرون مخکې تر دې چې رسمي نتایج اعلان شي، عمران خان خپل بریا اعلان کړې وه، او د بریا د اعلان پر مهال له ګاونډیو هیوادونو هند او افغانستان سره د خپلو اړیکو په اړه هم څرګندونې کړې وې. احمد تکل پرې رپورټ لري.
د تحریک انصاف ګوند مشر په اسلام آباد کې په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې دای به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او له متحدو ایالاتو سره په دې برخه کې د ګډ کار هڅه وکړي. عمران خان زیاته کړه چې دای حتی په دې تمه دی چې یوه ورځ به د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولې د اروپایي ټولنې د پولو په څیر آزادې وي. عمران خان د پاکستان سوله د افغانستان له سولې سره تړلې وبلله، او وی ویل چې په دې برخه کې به تر خپلې وسې پوری هڅه وکړي.
افغانستان کې لوگوں کو امن کی ضرورت ہے، اس کے بعد
افغانان سوله غواړي، خو دوهم هیواد چې په افغانستان کې سوله غواړي هغه پاکستان دی. که په افغانستان کې سوله وي، په پاکستان کې به هم سوله او امن وي، او زموږ حکومت به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې تر وسې هڅه
وکړي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي دی نه پوهیږي چې راتلونکی صدر اعظم به د اوسنیو سیاستونو د بدلون توان ولري کنه، خو ښاغلی زاخیلوال چې له عمران خان سره یې ډېر ځلې لیده کاته کړي دي، څرګندوي چې نوموړي پخوا له دې هم دې ته ورته ویناوې کړي دي، او دا یې په نیت کې هیڅ راز شک نه ویني.
ما توقم همدا و چې د انتخاباتو ګټلو وروسته دوی به د افغانستان پاړوند به د پاکستان پالیسۍ کې یو تعمیري او د سولې او ثبات حمایوي پالیسۍ اوسي، او د افغانستان سره د نږدو اړیکو داسې اړیکې چې په هغې کې عام خلک په اسانۍ سره تګ راتګ وکړی شي، او همدارنګه سوداګري او تجارت دا پراخه شي، او په افغانستان کې په سوله او په ثبات کې یو مهم رول ولوبوي.
عمران خان د اسلام آباد او واشنگتن د اړیکو په اړه وویل چې دا اړیکې یو ورخیز دي، ځکه د پوینا متحد ایالات داسې انګیري چې پاکستان ته د دې لپاره پیسې ورکوي چې جګړه ورته وکړي. هغه زیاته کړه چې پاکستان له دې کابله خورا ډیر ځورېدلی دی. عمران خان د پاکستان او امریکا د ترینګلو اړیکو د ښېګڼې ژمنه وکړه، خو په دې اړه یې کومه ځانګړې طرحه وړاندې نه کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2018 کال د پیل په مناسبت په خپل لومړني پیغام کې پر پاکستان تور ولګاوه چې متحدو ایالاتو ته د میلیاردونو ډالرو مرستو په بدل کې له چل ول او غولولو پرته بل هیڅ څه نه دي ورکړي. عمران خان د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال تر ډیره د بېوزلو خلکو د ژوند د ښېګڼې پر شعارونو تمرکز کاوه، او ویلی و دای داسې یو پاکستان غواړي چې چاته سر ټیټ نه کړي. دا شعارونه د ځوان نسل لپاره چې د پاکستان د وګړو په سلو کې نږدې 40% برخه جوړوي په زړه پورې وو، خو ځینې بیا په دې باور دي چې عمران خان په دې ځل انتخاباتو کې د پاکستان د ځواکمن پوځ د خوښي کاندید وو، او د ده بریالیتوب هم د پوځ لخوا پلان شوی کار وو. په انتخاباتو کې د عمران خان اصلي سیال د مسلم لیگ ګوند مشر شهباز شریف د دې انتخاباتو نتایج رد کړي دي. شهباز شریف چې ورور یې پخوانی صدراعظم نواز شریف اوس مهال په زندان کې دی. پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی چې له دې انتخاباتو سره د پاکستان ډیموکراسي څو لسیزې پر شا ولاړه.
دوستانو و هم اوریدل چې د پاکستان په انتخاباتو کې رسمي نتایج ښیي چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند تر نورو مخکې دی. عمران خان پرون د خپلې بهرنۍ پالیسۍ په اړه هم څرګندونې وکړې او د خپلې بریا اعلان یې وکړ. په افغانستان کې نړیوالو چارو کارپوهان وایي چې عمران خان د پاکستان د استخباراتو او پوځیانو ټینګ ملاتړ لري، خو وړاندوینه کوي چې عمران خان حکومت به د افغانستان سره په اړیکو له سره غور وکړي. د دې کارپوهانو له ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل په ټوله کې په پاکستان کې د افغانستان په وړاندې نظر بدل شوی. د انتظار خادم سره زموږ همکار یوسف خان صدران مرکه کړي او په سر کې یې پوښتلی چې د عمران خان که صدر اعظم شي د پاکستان د پخواني حکومت سره به یې حکومت څه توپیر ولري.
زه باور لرم چې عمران خان د نواز شریف په پتله باندې د افغانستان لپاره بد دی. د نواز شریف چې کله د اوپي سره مخالفت پیدا شو دا اوس هم که د زندان د ملو تر شا دی. یو دلی همدا و چې د هندوستان او افغانستان سره بل ډول رابطې وختې غوښتلې چې پر پاکستان پر حکومت باندې د پاکستان د اردو تاثیرات کم وي او نور یې د افغانستان جګړه د پاکستان په ګټه باندې نه بلل نو مخالفت هم پیدا شو. عمران خان چې کله راځي څو دلایل لري. یو خو د پاکستان د اردو حمایت دی، ورسره سیستم دغسې جوړ شوی دی په مطبوعاتو کې د هغه د پاره لابي هم دا کېدله او تر ډېر حده پورې په پښتونخوا کې چې کله دې انتخابات تیر کال وګټل له هغه وخته یې تر اوسه پورې ډېر کار کړی دی نو مطبوعاتو یې تر ډېره جلوه ورکړله. که چېرته راځي نو عمران خان ور د مخه د افغانستان جګړه مشروع ګڼلې ده د افغانستان کې د امریکایانو
خادم صاحب په دې وروستیو کې که څه هم د تر ډېره د بهرني سیاست په اړه څه نه دي ویلي، خو په یوه موضوع کې چې په وروستي یوه کانفرانس کې یادونه وکړه چې د افغانستان سره د ښو اړیکو لپاره به هڅه کوي که چېرې دی د پاکستان صدر اعظم شي، فکر نه کوئ چې د مشروعیت ګڼلو وروسته د ده په سیاست کې به څه بدلون رامنځته شوی وي؟ ځکه هغه وخت کې دی دومره په واک کې نه، اوس که دی صدر اعظم کېږي هماغه ایډیا به پالي که نه بدلون به وي؟
په سیاست کې او خاص کر په ملي سیاستونو کې الفاظ ډېر مطرح نه وي، هر وخت بدلېدای شي. ترامپ تاسو د معاصر سیاست یو ښه بېلګه وه چې هر سهار او هر ماښام خپل دریځ بدلاوه. مګر د پاکستان په اردو کې تغییر ماته خوشبینونکی دی. یعنی کله چې ما په دې وروستیو کې په څو کانفرانسونو کې برخه واخیستله حتی متقاعد جنرالانو به ویلي چې که هر څه مو کړي دي موږ سهوه کړې ده نو د افغانستان جګړه د پاکستان د پاکستان افغانستان جګړه پاکستان په ګټه باندې ده. یعنی هدف دا دی چې د نواز شریف پارټي راغلی وي او که چېرته خپل عمران خان راځي هر څوک راځي هلته قصه ټوله د اردو ده. ځکه عایشه صدیقي په خپل کتاب کې لیکلي دي چې د پاکستان اردو په حکومت کې حکومت دی
او دا چې دی په سیاست سره ډېر آشنایي نه لري او په ورته وخت کې په اردو کې څه تغیر د افغانستان په اړه راغلی په ټوله کې همدا خوشبیني لرلی شي.
زه باور لرم چې تر دې حده پورې جاهل یا جاهلانه سیاست به نه کوي ځکه له نه شپږ نوي کال نه دې خواته دا سیاست راوتی دی او دې د نورو سیاستوالو په پتله باندې دقیق سیاست کړی. دغه سیاسي فهم لري مګر دا چې د پاکستان ګټې په کوم ډول چارچوب کې تنظیمېږي هغه وخت ثابتوي. لنډه دا چې عمران خان کراشي تر اوسه پورې دریځ د افغانستان په ضد باندې ولې په اوسنیو حالاتو کې د افغانستان په وړاندې باندې پاکستان دریځ بدل شوی دی.
دوستانو د سیمې او نړۍ د چارو شنونکو انتظار خادم وو چې د پاکستان په انتخاباتو پر افغانستان د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف د ګوند د بریا پر اغیزو څرګندونې کولې. اوس هم یو بل رپورټ اخلو. د کاناډا د ښځو چارو وزیر مریم منصف پرون په افغانستان کې د ښځو له یو شمېر استازو سره د افغانستان د ښځو پر ټولنیزو حقوقي سیاسي او اقتصادي ستونزو او پرمختګونو خبرې کړې. د دې ویډیو کانفرنس لپاره په کابل کې د کاناډا سفارت امکانات برابر کړي وو. په کاناډا کې د ازادۍ رادیو خبریال برښنا نظري په دې اړه رپورټ برابر کړی چې پښتو ژباړې فرشته جلالزی وړاندې کوي. ورپسې د ازادۍ رادیوي مجله مهیروي
په کابل کې د کاناډا سفیر فرانسوا ریسوف په دې اړه په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د خبرو وسوالو طالبانو ته دا پیغام درلود چې افغانستان د اولس کلونو مخکې افغانستان نه دی. افغانو ښځو ښه پرمختګونه کړي او موږ نه غواړو چې هغوی په شا شي. کاناډا په وروستیو کلونو کې د افغانستان له ښځو سره د روغتیا او تعلیم په برخه کې له همکارۍ سره زیاته لیوالتیا څرګنده کړې او همداراز د افغانو ښځو د سیاسي فعالیتونو د ملاتړ